بلکې لاس پچې شوې په رواني وسات کې به د مثلث اومې ورځې خبرونه ووري. خو تر هغه مخکې خبرونه د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یوه عمده حل لاره د ټول ګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
مردم افغانستان
تاسو د افغانستان وګړي وګورئ، هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 5 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي خو دا په دې معنا نه ده چې ټول ګډونه حکومت یې نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 14,000 افغان کډوال د ایران له خراسان رضوي ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د بشري حقونو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو موارد باید مستند وڅېړل شي. د ښاغلي جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې پرون پر خپله ایکس شبکه خپرې کړې. ښاغلي جامع په خپلو څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغې ورځې راهیسې هره ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتک سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤلان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي یا ګازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس شبکې لیکلي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دوی څارونکي شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. خو دغې ادارې نه دي ویلي چې دوی د کوم قانون له مخې له سرغړونکو سره چلند کوي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو ټول نافذ قوانین او اساسي قانون ملغی اعلان کړل. په دې موده کې د چاپیریال ساتنې په اړه هم د طالبانو لخوا کوم نوی قانون نه دی جوړ شوی. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې په خپله دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه لري چې افغان لوبډله په ابوظبي کې کیدونکې نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نه شوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي، ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په آسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ د هند لوبډلې ته وبایلله. د افغان لوبډلې بله لوبه به د روانې سه شنبې په ورځ له پاکستان سره وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتمی تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی و بې خاصیت او بل. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران کې خبرې کولې وویل هیواد غواړي پر اتمی تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی و بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځي دغه تړون همره بې خاصیته کیږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 میلادی کال کې د تړون لمخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه وکړه.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سجی دغه مثلث خبرونه ته شرحلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابط دلته بحث لرو. څه باندې 2 کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډیر تلل او پاکستانی مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستانی چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې، بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د دیرش الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 26مه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګې برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړې ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د برید تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکسی خبرداري ورکړ چې پاکستان د 1971 کال په لور درومي. دا څرګندونه سره اور
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1971 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او دغه څه بد وضعیت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خدغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1971 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربه چې دوی پخوا کړی هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنه تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبور سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب ولې شئ. رابشم د خبرونې ملمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د عبدالت په استودیو کې میلما او کوربه داوود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتي دی. محمد صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور پلار دی، د سیاست او د هر څه څرنګه د دې افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلی؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامې لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون ملما خټک صاحب ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. لرس اخوا ورشو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کال راپدې خو از مخ په تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحثو ده چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلات ورته پیښ شي. اولې په اوسنی حالات کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی دا سي ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه برته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودي په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوای هم کول او حل کړي و بیا موږ په دغه سفر کې ټول چې د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیمه خاردار دي، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا تاسو دغه ادعاوې تجدید د تاثیر مشتنه ثابتولای خو دې په دې باندې کنات وکړي د وزارت تجارت سره همکاران چې دغه ځای دا دی په دې باندې کنات وکړي چې واقعا په دې کې دې کمره غلوه. یعنی یقین د دې به زه تاسو ته هم درکوم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورډ یا در چمنه پوری یا سپین بولدک پوری یا در تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کمی خواته ولاړی د موټر څوسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې. موږ د دې دغه ادعاوی چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورات چې په نتیجه کې دي نتیجه ته ورسېدل چې باید تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دغه معلومه باید لکړې وي چې دی ورته یو مطلب شو کې چې موږ ته راښکاره کوي چې دا د تاسو په سبا د معلومات درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره درون همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبري وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي نو به هم په دې عقیده و چې وقنم دا سوداګری دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهدا موږ چې دا لاس ورځ چې دیره تخشه زموږ لته درې زره درې سو اتیا کانټینر بند پاتو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سو شپږ تکه کانټینر چې دا هغه شان چې دا زموږ په نیګټیو لیست کې دي یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پریږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راغ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شم خو اول به موږ دا در لکه وه هم په بل هفته کې لکه پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو شو سوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برابر سیریا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي نه چې دا وغلند معلومات چې اوس مده کې ولي همیشه
د کوم شي مومنت
څه حالت دی خبر مې کوله
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونی کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخې ته به راسم خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څوسه کانټینر چې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی د وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیواب تک د نن خلاصو وګړي در دوه سفرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو مرته اطمینان نه دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوه سفرې هله کړی
مننه خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه ل سیاسي پلوا په مشال ریډیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د ایسره ملاقات شو خبره داسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوا درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت ته په لوک کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه ولنې او درې سلور یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د
طالبان سره مات شو
د طالبانو هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دي دا خو د امنیت برخه شو د سیاست برخه دار د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبرو کده بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غی سره ویزه کارونه نشته دی غی بمون ک په زور ویو ک پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړی ته او بل چې کوم بل خبره دا اغه دا د تجارت نو تجارت کتا سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سل وختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او اغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورت تک را تک نشي کولی نو التره چمن چې کوم ځایی اوسیدونکو دی اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دې ته به ډېر زیات مشکل شي ځکه دې په ورزنی بنیاد باندې تجارت کوي نو هر کله چې دې تګ راتګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دې لپاره ډېر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې الته احتجاج پیل کړي نو دا درې سلور خبرې دي یو نقطه نه د جستاستو ويم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو ته خپله خبره ختمه کوم، نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کوم ښه ډول نه دي روانې؟
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلت ته اشاره وکړله، د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو زره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. دې پارلت ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاصه شي. دا څرګندونې سره اورو.
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلی دی. د چمن ولسا سال ژوند پویښه د دې پر لټ سره تړلی دی. که دا خبره د نو کړه سره ورسوله، کدا خبرستان پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پشپد میا سواتوک سانست د نور وطنونو پشان غټ غټ باغونه، ته د دیګي گیټ پر ازګار باندې ژوند کوي، ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شو ستا خلبه باندې دی بس وزه باندې دیګي شار نه پر ازګار پسی.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې کچیری د چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاده نشي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغسې ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته دا خبرداری ورکړي چې دا پښین بل خلکو خالی شي، ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې کدا د ویزې خبره حتمی سی، نو خلق بخپل مشکلات څنګه حل کی؟
دوه شان چې ډیر مهم دي په دغه سي حالات کې، دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري، تقریبا نه یو خزمج رسمي د ډیورن د کرشه زمونږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موجودي لارې سره لرو او ډیر تعلقات ست. یعنی زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټو د کندهار تر مابین چې دوه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مابین چې لکه د تورخم د جلال آباد تر مابین چې د خلکو حتی پارک نه کیږي، جیبه پارک نه کیږي، لکه میرام شاه او خوص چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د ډیپټان او پکتیا چې دی، دا مهم لارې زه درچوم، لکه قمر الدین چې دی او خوص چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې دا شان چې د بجنې داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې درته دلته بل هیڅ کاروبار نسته، بیل دغه تجارت ما څه وات خه چې ترانزیت راسي، یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او به وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغ نسته، یا یو دانه سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی، یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی، او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلت کړی دي. زه په دې پیژم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دا کړیو په کور کې زړول یو خدای دې چای تاسو هم لیدل. دا د دې په خاطر د لوجې د لاڅخه د کاروبار د نه وجود لرسته، موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د ندر لودلو لوج څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي، او زه فکر کوم چې دا پر لاټ هم په دغه سوي دي.
یعنی دا هغه غټ لاساتی راټو مومن صاحب په تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 80% په تیر څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی
سوداګر په تو به ورسره درته
ورسره به را واخلو. خټک صاحب د سوداګری په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشانو د خبر هم کړی دی دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګلمن دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسيون څه وایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي، د څه اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمن د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سند کراچۍ کې هغه وجود لري او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دی دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم د دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي په خپل ټویټر پاڼه باندې چې انتخابات په خپل وخت کیږي یعنی په اتم د فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري د هغې په ضد به کاروایي کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیاره دی او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناست دي، هغه د پاکستان پوځ دی او د پاکستان پوځ ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حده پورې مخه نیولی شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوځ نه غواړي چې دا انتخابات دې نه کیږي نو پوځ به د یو طرف نه یو اشاره وکړي او سبا ناس سرپرست حکومت انوارالحق کاکړ به ووایي چې چونکې امنیتي مسله دلته ډیره لویه جوړه ده او په وزیرستان کې هم چاودنې کیږي او په چمن کې هم کیږي او په کوټه کې هم کیږي او په پېښور کې
هم کیږي انتخابات نه شي کولای. یعنی لکه څنګه چې تاسو وویل د انتخاباتو یو بله نقشه هم دا ده چې هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې وکړي اوس هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونه شي فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لنډ زه ستاسو له دې خبرې په حواله سره خبره وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان که څوک ښه وایي او که څوک بد وایي خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي د هغه چې کوم پلویان دي هغې تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شا شوي او عمران خان د دې انتخاباتو نه که دا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده خو که دا شي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې ستاسو خبره ده چې که انتخابات ونه شي نو د دې به بیا اثر سرازي اثر خو اوس دا واضحه دی دا کوم خلک چې ناست دي او چاته چې سرپرست حکومت ویلی شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت که هغه سرپرست هم وي په پاکستان کې چې هغه راځي هغه یو طرف ته خو چېرته یو ریښې لري هغه چېرته یو ریښې لري یو بنیاد لري یو جرډې لري. دلته د یو خوانه انوارالحق کاکړ راغلی دی د بل خوانه سرفراز بکټي راغلی دی د بل خوانه یو بل سړی راغلی دی هغه ناست دي د هغې هېڅ سیاسي ریښې نشته دی هېڅ سیاسي لړۍ
کوي که نه. یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړې ونه کړي لکه څرنګه چې
عمده خبره ده. خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وویل چې دا پریکړې چې دي دا چېرته یو بل خوا کیږي سرپرست حکومت هغه څوک دی چې هغه دغه خوله صرف ګویا ده خو شاته چې کوم خلک ناست دي د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناست دي هغه نور څه دي هغه پریکړه وکړي دي ته ووایي چې دا پریکړه وشوه والې هن دا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه به دومره لوی پالیسي بیان ورکوي چې هغه به وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوس وباسو. اوکې تاسو ټول افغانان وباسئ تاسو خو دوه میاشتې دلته کیږي بل حکومت چې راشي مشکل خو هغې ته تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی که د هغې سره د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د ده چې کومه ستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نماینده دی د ده چې کومه ستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغې کې د سرداری پارټي ده هغه یو سیاسي پارټي ده او هغې د ټول عمر دپاره په پاکستان کې دي دا نه ده چې نن دي نن زرداری دی سبا به زوی بله ورځ به د هغه زوی داسې نواز شریف شو د هغه ګوند دی او نواز شریف بل هغه پخپله هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمین دی. نو د دې ټولو مستقل حل که څوک ګوري یا پاکستان یا طالبان هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پوښتنه کولی شئ چې ستاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړیږي په چا مو زړه زیات جوړیږي دی به تاسو ته په خپله باندې وایي
د پوښتنې ته څه وایس؟
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ د پاکستان په حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو واقعا د هغه څوک د حکومت سره باید ښه کړي چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت شنه دي درک کړي. یو شی زه درته وایم، د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یوازې یو لارې سمیت راځي. 2.5 میلیونه متر مربع یوازې تکا افغانستان وردی برا وردی. دا غټ کلمونه زه درته، یعنی په سلهاو داسې کلمونه شته چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.4 زره فابریکې کچیرې د افغانستان سره د تجارت اوسي د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي. په دې خاطر کمښت راځي چې د پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي، په نورو شانو کې موږ ته مشکلات پیدا شي. نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه والی شو، ترانزیت څنګه مختبه. په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 2.5 لاریز موږ پر درو بندرو باندې د خارجي څخه موږ واردات ترلودل. خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارٹی نوم یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده، واقعا هغه تجارت پېښه ده. وغو په دې تجارت ډیر سر خلاصيږي، په دې کاروبار ډیر پیسې ولې درو وسه پوری. په یو پارٹی چې حکومت راغلی دی دغه څه پرې کړې نه ده کړې، لکه دا اوس چې ده تاسو ګوري. موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل، ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومور د دې ځای مثلا مور تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دی د چین څخه دي. تاسو ګورئ کومور د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری مور تقریبا 0 کیلومتر لرو، څه هم کم دی، اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی، دا 0 کیلومتر مور لرو. د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې مور هر محموله وړو یو کنټینر مال باندې پر 0.5 کیلو باندې مور تقریبا د 800 څخه در 0 یا در 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي. وس موږ د هوا د لارې یو 40 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 8000 ډالر مصرف راځي، یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو. وري موږ چې ټولو ته دا خو څه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم. موږ یو کانټینر په 2200 ډالر در شنگهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کز موږ صادرات لار سیس موږ سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده، د تعمیراتو دبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه از موږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سختي کمر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو. نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلات وکړي، ک تجارت ته مشکلات وکړي، د خشان هم د لاس اور کوي. پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی او دا غوښتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زمور به د واخان پر لارې کار شروع کوي. د واخان هم ډیر لښ پاته ده، 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سره راځي، لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ. یعنی چې زه 8000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه، دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا چې پاکستان دغه ستونزې حل نکړي، افغانستان مجبور دی چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معاقت اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه، خټک صاحب څنګه او بخشي د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم، څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګورې پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوشقسمتي ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکې د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتي دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزي صاحب یا اشرف غنی صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لکه تاسو په سر کې څنګه وي چې فیض امید دلته تللی او دا مطلب دا چې دا زمونږ خپل خلک اوس دلته راغو پاکستان کې خوشحاله وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي. اوس بدقسمتي ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کوم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي. ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دې تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فایده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته بلکې د سره ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستاسو ځوانان ولی یورپ ته منډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي، ولی په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک آسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده بلکې تر ډیره
تړلې ده په ټوله دنیا کې،
تر ډیره روزګار هغه ستا امنیت بهتره، ستا تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبره ده چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره ښه کیږي. په دې طریقه چې ژوند ښه شي ستا ډېرې ستونزې د هغې سره له منځه ځي. نو ځکه ما وویل چې دا یو بدقسمتي خوش قسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي، خاص کر پاکستان او افغانستان. خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فائده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غواړو. له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسلح خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او وی ویبلی و مې ورستمو، هر کله کوم دا ونی ګوري چې راتلونکي کال ته کلون نه پخوا مړي شوی نجومي څوډان وینې کړي. لناسا مهم خبروم چې فضا نه د لیزر پمرسته لومړی وارز مکه ته پیغام را رسولې. لدیام خبرېږي چې پنجاب کو زو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د هنرمند غوتو له کمالونو او د پاکستانی استخباراتو په خواني مشر سره د وفان له جنجال هم خبرېږي، او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د تیرونه د مسایلو تاو د ټکی. نوی دلی کې د افغان سفارت له تړل کې دوه سره سم بیا پرانیسته. د جمهوریت سفیر مامون زیا او همکارانې له سفارت وتلي، خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو جان کنسول ها از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان گفته شد، خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیلی برسانه.
در جمهوریت دو وقت چوک ندی پایتی، در جمهوریت سفارت پا غانیس پا هند که خپل ماموریت پایت رسوله ده، هغه بند شوه ده.
دو وقت هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په ډیلی کې د سفارت کې دا اوس ما خبرې شروع کړې، دوه پنځه دقیقې مخکې دوی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده.
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل، طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې، لس نورې فعالو. سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي.
درې سوه څلوېښت دیمغه خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي.
نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلاً لپاره د تونل او ګالری کارونه چې تاسو مشاهده کړل و اته نوي فیصد کار شوی، کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه اویا زره ډالر راټول کړي، او د سفر موزی برېټانیا ته هم پخو دي.
نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
دا خبره هر څه تکوله چې کېدای شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې د یو بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت څلوېښتي، منظور پښتون وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نشي.
اسلام مانی نه، این مانی نه، جرګه مانی. پلاس کې ټوپک اخستی دی، پلاس کې خلک ساتلی دی. اوس به دا ولس قدمونه در بسیاخي، درته خبرې به ځغلی پرکتک به زمردا افغانان، زمردا پښتانه ناشتي.
په پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زوره له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې دی نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي، خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کیدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده، وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار هر ډول زده کړو پارکونو ته پتلو سینګارتونو او نور فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کیږي چې طالبانو د سفرونو تر څنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. که څه هم تېره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤولانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کې ویلي تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلي کې د افغانستان جمهوری اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دی او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلي او هند پریښی دی او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایل چې دا سفارت موږ تړلی دی، یو د هند خوا عدم توجه و چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله، نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو که څه هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ترکزي ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکیه وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دي ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارند رسیدگی نماید.
ده هند پارا ده مشکل ده وست چی ده کابل دیپلماتان راشیو خپل ماموریت دلته تر سره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دی روان، سلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دی، نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټانو مني. ولې هغه ډیپلوماټان چې په خوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي، هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې و د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دي پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی وو ډیپلوماټانې په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو موټرو ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره 110 مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي دوی هیڅکله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدودو د درولو او نورې کیسې را مخته کوي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه راسره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظام او د عاداتو او د جن تقاضای خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشاتو ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نو وړي له فارغ شوی محصولین غوښتي چې خپل زده کړو چرونو ته دوام ورکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیاب شوی او افغان محصولین آزادۍ رادیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مکوئ. د طالبانو حکومت تیره اونۍ د اموسین حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي ژر به د هرات د نفتو له 23,000 کیلومتر مربع پراخې حوزې څخه هم د لسو څاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه ته لوړ شي.
اته څاګانې اوس افتتاح کیږي، انشاءالله ډېر ژر به نورې څاګانې تیاری شي او په آئندہ کال کې به ډېرې څاګانې نورې مویستل شي. او لکه مخکې رئیس دې کمپنۍ ویلې چې اکتشاف په 100 کیلومتره باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حل کوي سړک د ولایت لپاره چې واغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حل کوي سړک د ولایت لپاره هغه مورغول شي.
که څنګه طالبان له پخواني حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نوي ورغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
د ته خان پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده چې رسمي ته پیژندل شي. یاده مشکل ده، یاده مشکل ده د دې کې د رسمي پیژندل خبر نه سکه.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې $10,000 مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی $1 مرستې ته هم وهڅي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي، وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
سباندې $22,000 منګه د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا $15,000 منګه په لاس انجلس او تقریبا $10,000 منګه په فینیکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو انشاء الله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
افغانانو یې تود هرکلی وکړ، د دغک تیله بیک وویل او په لسګونه زره ډالر مرسته ورسره کړې ده، درې غونډې کړې دي او د دې اراده ده چې ازري نورې غونډې هم وکړي په امریکا کې. او بیا اراده لري، تصمیم لري چې برطانیې ته هم یو لنډ سفر ولنډه منډه وکړي، نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغوی ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري خراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت څلوېښت ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستانی ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندل دي.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاور نه وسړي، دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پرتلونکي جنگ کې با یو نوې تودوالی ورکوي. دا زمونږ لاړه خنه وشو، دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې دا څه کار جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي. اول به دوی سپورټ
بلخوا پرلت د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېښت ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لانه ده منلې او که دوی وقاهرېدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نه شي.
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي،
سرکشینه ورکی دا پښتنو ته ازادي دا د تور انګریز دا د پنجهپی دا د امریکې د غلامۍ خلاص کوي ورکی ازادي خلاص یې کوي.
او تیرونه د طالبانو مخالف پخانه جهادي او د سقوط شوی جمهوریت یو شمیر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نو وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ ولسم کانفرنس ته ورټول شوی وي. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملتپال هم وربلل شوی. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللی او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت په خوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلار یې چې اوس غوره کړې ده په افغانستان کې ویبلې جګړې ته لاره پرانیزي.
او دا سیمه ټوله بې ثباته کوي، دا نوی عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برېټانیا، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا له بده مرغه د جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. او محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاه لرا ان هی یوز ټو سین پښتو د ټوپک په زور راغلي د ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر کارون کې د محسن داوړ سرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوله خو د مسکو له کانفرنس سم دستي ورسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونما له مشر هم غوښتې دي چې نړیوال د موازی ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې ونې برید کې یو بار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استاد احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوی چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استاد ته په دغه برید شدید خبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان پر رابطه توند بیان کې دا هیواد یو فاشیست اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوښړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپل ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام چې وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګو او د جهاد عربی په اسلامي نړۍ کې په دروازه بدرګه کوله کله پاکستان کې خورا معلومه وي ولا که یا ملک یا سټیټ یا دولت د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د غو د پالیسو د تطبیق د پار یو سپک بهنر ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوونکی سالنګ تونل د شپاړسمې ګالری د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړون منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژې د تطبیق لپاره اخیستې و وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوې او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاصې کړې خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 13 کیلومتر لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک درغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دوی مروبه کې د کار شروع شوی موږ اولویت تونل او شپړسمه ګلوري ته په شمال او جنوب کې ورکو همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. ال تاوا مناسبه دغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سالنګو چنل تاوا سړوي کاری فرصت کم دی. نور زمیمی کارونه به کوو خو د فعلاً د پاره د تونل او ګلوري کارونه چې تاسو مشاهده کړ و 80% کار شوی کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتر اوږد دی لومړي ځل لپاره په 1340 کال د $1.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتر را لاندې کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونه توالیده. طالبانو له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه خو اوس یې په رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرې زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړ پاتې شوی، د تیرې اونۍ په یوه بیان کې ملت پال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې دروغ وي.
همنه یہاں بڑے بڑے نعرے سنے لڑو برو لڑو برو لڑو برو او دوی نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر او زم در بدر او برم در بدر او لرم در بدر دا دوی نتیجہ را ہوا تلا.
خو په جواب کې د ګڼو ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړې ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کومه ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وګرځېده او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو؟ نو ولی هغه ورځ دا نه وی چې افغانستان د غلامۍ زنځیرونه وشلول. نن ته ما به قام ته لګیا چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذهب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذهب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکوي؟
تنن ما ته وای چې لر او بر در په در مولوی صاحب کستا په دې ایمان وي، کستا په دې عقیده وي چې فمن یعمل مثقال ذره خیر یره ومن یعمل مثقال ذره شر یره، نو په ایمان د سرې سرې حساب در سره اوسي که دلته نه اوسي د خدای په حضور کې به در سره کېږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو د منګ ستونی وشکیدل، بیا یې وایم د دې نظام پر اس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واوري مسلمانانو خیر د کوم په زندان ته لاړ سو خو موږ تاسو ته حق رسو. ډیر کوشش اوس په دې کې چې مالیات رواج کړي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرام ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غنی خبر سي وای په دما حکومت ړنګي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یو خپل شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک را ورسي که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي شرعاً جواز لري. زه جایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسي په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې د دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صوبی پنجاب تا روان یو اول دا مزدوری لگو نو ولی دا منگ سر دا چل کیگی، ولی منگا زینی لکیگو، ولی منگا رسوا کیگو، ولی دا منگ سر دا بد کیگی او دومر خلق پازا بولی کی جوی ما خبر دا پا انگلیش پانی پارم ده چی مل ده او سلی گنو ورزولو لدی گنو چت اولو لدی لوڈنگ انلوڈنگ لدی دل بدا پارم شوک ڈاکی او دا سل یونیم سل روپے جیرین ده پارم دا پروسیٹ ہو دا کیزون دا پارمون ورکی نرکت دا کم خبر دا دا د چا حکم دی مونږ صرف د دې خبرې دی مونږ ته وضاحت وکړی چې چېرته پنجاب چې دی دا زمونږ د ملک کیسه نه ده مونږ پاکستانیان نه یو مونږ چې پنجاب ته ځو که دا اټک په پل چې مونږ اوړو نو مونږ بل وطن ته اوړو
چې کچری د اٹک په دروازه باندې پنجاب ته په وختو باندې به تکلیرنس سرټیفیکیټ لري نو آیا د پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پختونخوا ته اٹک په دروازه را دد نه کیږي هغوی د ځان سره کلیرنس سرټیفیکیټ خیبر پختونخوا ته راوړي در پښتنو نه د پاکستان ته د پښتنو د سیډ نه ډېره خطره ده کړې د پنجاب د سیډ نه غټه خطره ده
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دی او په پاکستان کې د دغه قوم خلک په خپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرحې په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډیره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسا محمدي لفظي شخړه وه اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي او د جالب خبرونو له دریڅونه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنري په لار او بر کې کله کله ډېرې ښکلې غوټې واکړي وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانیستي او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی هغه اسلامي خطاطۍ په آنلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپله اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کې دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده یعنې له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي
اوس زه په دې توانېدلیم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلي دي انشاءالله چې دغه تاسې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنې دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړې ده دا یې تر ټولو ښه مثال ده
او که څام نړۍ ورستر بلی پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي بابا وانګا چې په سترګو ړندا وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي هغې باور درلوده چې نړۍ به په 1509 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپلې وړاندوینې ورکړې دي که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ خو د راروان 2040 کال لپاره یې ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي حال دا چې په کرملین دا برید څه کال هم وشو د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاجه ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ د شوروي اتحاد د ړنګېدو د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي خو د 2003 کال لپاره په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل دا پیغام په وی سیاري په سیوتلې فضائي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نسب شوی ډي اس او سي ټکنالوژي زمکه تر رسولې دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه څلوېښت چنده لرې واټن نه زمکه ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي ساینس پوهانو تر اوسه پورې له فضایي بیړیو څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به یې لوی لوی انتنونه استفاده کول، خو د بانډویټ د ضعف له امله به یې ایچ ډي تصویران او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټیکنالوژي د ساینس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت سل چنده زیاتولی شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.